په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شو اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې خبرنۍ خبري کړه کې زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همدارز نړیوالو ورځپاڼو او خبري ایجنسیونو لیکنې درورو. خبرونه له عبدالحی کاکړه اورو.
سرټکی د خیبر پښتونخوا حکومت د خاصدار او لوی ځواک سرتیری په پولیسو د اورګډولو اعلان کړی. د افغانستان سولې په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي زمي خلزاد پر د افغان ولسمشر اشرف غني سره لیدلې او خبرې اترې کړې. د لیبیا پلازمېنې ترابلس د نیولو لپاره جګړه په داسې حال کې نوره شدیده سوې چې نړیوالې ټولنې په سمدستي توګه د جګړې درولو شک کړی دی. او سم د خبرونو تفصیل. د خیبر پښتونخوا حکومت د خاصدار او لوی ځواک سرتیرو پر پولیسو د اورګډولو اعلان کړی. دا اعلان نن د صوبې وزیر اعلی محمود خان په وزیر اعلی هاوس پېښور کې د خاصدار لوی ډلې سره تر لیدو کاته ورسته وکړ.
نن د نوې شاملې شوې زلو لپاره یو تاریخي ورځ ده او څومره هم چې زمونږ د لوی او خاصدار اهلکاران وو د هغې په مکمل توګه په پولیس کې د شاملېدو نن زه اعلان کوم.
وزیر اعلی زیاته کړه چې پولیسو چې د خاصدار او لوی ځواکونو ته به هغه سي اختیارات او مراتب وي چې کم پولیسو ته ترلاسه دي. د فاټا سیکریټریټ کارکونکو د مظاهرو پر مهال غوښتنه کړې چې په خیبر پښتونخوا کې ترزم کېدو وروسته دوی ته نو ته هم د صوبې د نورو ملازمینو په شان حیثیت او مراعات ورکړه. سینن په پېښور کې د صوبای سملي مخې ته په سلګونو ملازمینو مظاهره وکړه چې پر دې مهال د دوی یو مشر حنیف الرحمن د خپلو غوښتنو په اړه مشال لیډو ته وویل.
کم ریګولرایزیشن ایکټ د کی پی ګورنمنت د پروجیکټ امپلایز د پارا شوه ده دا هغه ایکټ انډر د دوی ریګولرایشي بل چې کم ریګولر ملازمین دي نو دوی د پارا وای چې دا موږ سر پلس پول تلګو ولې هازه دغه ظالمانه پالیسی موږ د پروینشل ګورنمنت سره نشو منلې. زمنګ بجټ ځان ته ترانسفر کړ زمنګ پوسونه ځان ته ترانسفر کړل او چې بجټ او پوسټ ته ترانسفر کو نو به دا زمنګ حق جوړیږي چې موږ امپلایز هم خپل ځان سره زم کې.
حنیف الرحمن زیاتویچ د فاټا سیکریټریټ کې د قبایلي سیمو سره د تړاو لرونکو ملازمینو شمیر تر 2500 زیات دی. د پخوانه فاټا په صوبه د اورګډول د عمل د عملی کولو د کمیټې غړي کبال افریدی مشال لري ټول چې دوی به د ملازمینو د غستونځي حلوي. په مومندو کې د پولیو ناروغي ضد محکمې یو چارواکی وژل شوی دی. د ای پی آی د مومندو مشر ډاکټر شبیر خان نن مشال لري ټول چې واجد علي د پولیو ناروغي په اړه د کار پر مهال په ډز وبشتل سونو مړي د روغتیا نړیوال سازمان لخوا د یونین کونسلونو رابطه افسرو د انتظامی مشال لري ټول چې واجد علي خان په زخمی حالت کې روغتون ته ورولل شو چې هلته ساور کړ. د پیش په تړاو څوک نه دی نیول شوی. د بلوچستان په پښتون مېشته سیمه سنجاوي کې د تیرو څه د پاسه دوه نوي راسي روان پرلت پای ته رسیدلې دي. د پرلت د ختمون لپاره بلوچستان وزیر اعلی جام کمال یو مذاکراتي ډله لېږلې و. په دې ډله کې د وزیرانو ترڅنګ د عوامي نشل پارټي یي د صوبې مشر او د صوبای اسمبلی غړی اظهر خان څخه بیګا مشالې ټول چې پر د پرتوارو ټولو غشتنی منلې دي.
لکه پاوي کې اسسټنټ کمشنر او پاوي کې تحصیلدار او پاوي کې سچو دا کی د دې د حریم کوتای غنل د دې پیښ په حواله نو د هغه د ترانسفر خبره او دویمه خبره د دې کمپنسیشن او دویمه خبره د دې تحقیقات ولو او دا خبره مولا د پستیج مو چې باید زمول د سر تحفظ مشته د پیښ سمخ کې وسی.
پرلت پسې مکه د مارچ پر شلمه د لیوی زواک د شپږ سرتیرو د وژنې ورسته پلسوي د بریزموري تحریک طالبان پاکستان منلې و. په جلال آباد کې نن سهار 14 یو پولیس سرتیری وژلې او د یو پولیس په ګډون او عام وګړي جوړ کړی دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسول اتاولا خوګنې وای پېښه د شهر په درې مناحيه کې سوي چې په کې د پولیس موټر په نشه سوي دي. په 14 کې د جوړ سوي پولیس روغتي حالت تاندښنې ور دي. تر اوسه د پېښې ذمہاري چا نه منلې. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد پرون له افغان ولسمشر اشرف غنی سره ولیدل. د امریکا سفارت بیګا په یو اعلامیه کې ویلي خلیلزاد له ولسمشر اشرف غنی او نور سیاستوالانو سره په دې بحث کړی چې د دوی په ناسه کې د پخلاینې د پروسې د لا چټکتیا لپاره ګډ هدفونه څنګه په شتوګه وړاندې سي. خلیلزاد په خپل ټوئیټر باندې بیګا لیکلي چې راتلونکي اونۍ به یو پراخ ټیم په دوحه کې له طالبان سره بین الافغاني خبري او احتمالي مذاکرات وکړي. پرون په ار کې هم د مصالحتي عالی شورا په غونډه کې پریکړه وشوه چې پلاوی به دوی ته لیږي تر څو له طالبان سره خبرې وکړي. خو د طالبان ویان زبی الله مجاهد پرون په ټوئیټر باندې لیکلي چې په فرا کانفرنس کې د افغان حکومت استازي ګډون نه کوي او که حکومت اړوند څوک پکې وي نو هغه به په شخصي ډول شرکت کوي او نظر به حکومتي نه بلکې شخصي وي. د لیبیا پلازمینې ترابلس د نیول لپاره جګړې په داسې حال کې شدت اخیستی چې نړیوالې ټولنې په سمدستي توګه د جګړې درولو ژغ کړی. د اپریل په 4 نیټه تر دېش زیات کسان هغه مهال ووژل سو چې لیبیا ملي پوځ په نوم د خوستاخته ډلې مشر کلیفه حفتار د نړیوالې ټولنې لخوا په ترابلس کې ناست منل شوی حکومت پر ضد حمله وکړه. ملګرو ملتونو نن ویلي چې د نشټو لوجي 2800 کسان بې کوره شوي او کېدای شي نور هم سیمه پرېږدي چې دا وخت هلته راګیر دي. ملګرو ملتونو اروپای ټولنې او روس د جنگ بندي پر هفتار د ترابلس پر لور د خوځښ درولو او هغه ته د سیاسي خبراتو لالارې د مسلې حلولو ژغ کړی دی. ایرانی چارواکو د سیلاون لویری د نورو شارګوټو او کلیو د خالی کولو حکم ورکړی دی. په دې هواد کې د مارچ له 19 شروع شو زورورو بارانونو لوجي سیلاون راغلی چې په یو ډیر شسبو کې د شپږو سبو په سلګونو شارګوټي او کلی کورونه وډی دي. د بارانونو سیلاونو او یا کسان وژل هم دي. د ایران په جنوب غرب کې پروته صبح خوزستان چې ډیر تیل پکې تولیدي شي تر ټولو زیاته ځپل شوی ده. د صوبې گورنر غلام رضا د اپریل پر 1 نیټه ایرنا اژانس ته ویلي چې شپږ کلی باید ژر تر ژره خالی شي، دا ځکه چې ډیمونه پوره ډک شوي او دوی غواړي د اوبو خلاصولو لپاره هغه خلاص کړي. او په یمن کې د سعودي عرب مشر اتحاد په هوایي حملو کې لشتلغه یو لس کسان وژل شوی او تر څولو زیات ټپیان دي. د یغین ترکیه لاندې سیمه کې د روغتیا وزارت وایي یوسف الحدری پرون برو وویل بمباری په سر شهر سنا کې د استوګنې په یو سیمه کې پر کورونو او یو شونځي سوي چې زیاتره وژل شوی کسان زده کوونکي دي. خبرونه پای ته رسیدل او سم د موسم او کرنسي حال درته سراج ظهیر درکوي.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.2 روپۍ 1.3 پیسې غستل کیږي او په 1.3 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاون په 1.8 روپۍ او یا پیسې او په 1.8 روپۍ. یو یورو په 1.95 روپۍ 50 پیسې او په 1.8 روپۍ 40 پیسې. د متحد عرب امارات درهم په 1.3 روپۍ 80 پیسې او په 1.9 روپۍ 40 پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.3 روپۍ 90 پیسې او په 1.3 روپۍ 40 پیسې. او یو افغانی په یورپ شپګت یا پیسې غسل کیږي او په یورپ اتات یا پیسې خرڅول کیږي. او 304 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غسل کیږي او 302 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د نهې پورز به په پیښور بنو روب او کویټه کې په یو نیم ځای کې وریځي خوري وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 2.2 او کم نه کم 40، بنو کې 3.2 او 3.3، روب کې 2.2 او 2.2، او کویټه کې به زیات نه زیات 6.2 او کم نه کم 11 ډیګري سینټیګریډ وي.
دا مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یو ری د خیبر پختونخوا اعلی وزیر نن د خاصدار او لیویز ځواکونو د صوبې په پولیسو کې د ورګډولو او غوته هم د پولیسو غونډې د مرات او ورکولو اعلان وکړ. د خیبر ضلع یو خاصدار د حکومت پر دغه اقدام خوښته
تنخواګان هم کم وی او مراد موږ د نن اوس کم نن نوټیفیکیشن جاری شو موږ ډیر خوشاله یو. په باندې
د بلوچستان په سنځاوي کې د مارچ له 6 پیل شوې د سیمې د خلکو احتجاجي ناسته پرون له حکومتي چارواکو سره تر خبرو وروسته پای ته ورسیده. د سیمې او سیاسي فعال وای دوی د سیاسي ګوندونو په ضمانت پر حکومت اعتبار کړی دی.
نیسول پارټي احتجاج ګل مور سره شریک و نو د خپل پارټي کې مور ګر سره پروځای وو.
او د قبایلی ضلعو د ځوانانو یو جرګه وایي د سیمې د سولې په خاطر له حکومتي او قومي مشرانو سره د خبرو لړۍ یې پیل کړې.
دا مشران غونډو دا د سولې خبرو زموږ د خپلې سیمې جړا ده موږ د جنگ نه یریږو.
پر یو شمېر نورو سیمې زموږ موضوعات هم رپورټونه لرو. هله دا له مشال رادیو سره اوسه. او دا هم ولنه موضوع د خیبر پختونخوا حکومت نن د خاصدار او لویز ځواکونو د صوبې په پولیسو کې په باقاعده توګه د ورګډولو اعلان وکړ. په پیښور کې اعلی وزیر محمود خان د قبایلي ضلعو له خاصدارو او لویز اهلکارانو سره یو ځای یوې خبري ناستې ته وویل چې سر لننه نږدې 28,000 لویز او خاصدار سرتیري د صوبې پولیس برخه ګرځوي او دا چې هغوی ته به د پولیسو غوندې مراعات ورکي. خاصدارو او لویز سرتیرو په باجوړ ممندو خیبر بنو امیرام شاه کې لاریونونه او احتجاجونو ته مخه کړې وه او لویه غوښتنه یې همدا وه چې حکومت دې د دوی نوکرۍ د پولیسو هغو په څیر کړي. شبیر احمد جان معلومات راکوي.
دا اعلان نن دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان په پېښور وزیر اعلی هاوس کې دا قبایلی جلو له خاصدارو او لیویز اهلکارانو سره یو ځای خبرې ناستې ته وکړه او باقاعده اعلامیه یې هم جاری کړه چې تر مخه به یې خوشه 28 زره لیویز او خاصدار سرتیری د صوبای پولیس برخه وګرځي. وزیر اعلی په دې موقع وویل نن دا نوې شامل شوې زلو لپاره یو تاریخي ورځ ده او څومره هم چې زمونږ د لیوی او خاصدار اهلکاران وو د هغې په مکمله توګه په پولیس کې د شاملېدو نن زه اعلان کوم او د پولیسو په شانتې سم جدید روزنه به ورکوي او هغه رنګ مراعات او تربیه به هم ورکولی شي کوم چې د پولیس تربیت دی. دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی د دغه ځواکونو د اندېښنو په حق لول چې ټولې غوښتنې مو ورله ومنلې او بل دا چې د دوی نه به یو کس هم نه بې روزګاره کولی شي. دوی چې کومې اندېښنې او غوښتنې مونږ ته راغلې وې هغې له مو د اجمل وزیر په مشوره کې کمیټې جوړه کړې وه او د دوی لخوا د شنوکاتي اجنډا مونږ ته راغلې وه خو له دوی مو د ځان سره یو ځای کینول او په سلام مو دا پرېکړه وکړه چې دا ټولې غوښتنې همداسې سرته رسولی شو چې تاسو ټول په پولیس کې ورګډ کړو او هم هغه مو نن وکړل. دا حکومت لخوا پخوانی قبایلی سیمو په خیبر پختونخوا کې د ورګډولو وروسته په زرګونو خاصدارو او لیوی اهلکارانو په بیلابیلو قبایلی ضلعو کې احتجاجونه پیل کړي وو او یو خوا که دوی د خپلو نوکرو د مستقبل یا راتلونکي باندې اندېښمن وو نو بل خوا د پولیس او د نورو امنیتي ځواکونو په شان مراعات غوښتل. په دې موقع د خیبر پختونخوا وزیر اعلی د قبایلی ضلعو لپاره ویان اجمل وزیر مشال لیڑو ته ویل
دا ډېر لوی ډیولپمنٹ دی د ټرایبل لپاره. دا 28 زره خلکو د دغه مستقبل په غټ کې وو. نن هغو خلکو ته دا جواب میلاو شو چې کوم خلکو وی چې دغه لپاره حکومت سره نه کوي.
بلخوا د خیبر ضلع یو خاصدار هاشم د دوی په پولیس کې د ورګډولو په خپله مشال لیړو ته وویل
اوسه پورې دا چې کم تنخواګان هم کمې وي او بل دا چې مراد موږ دننه مې ویل د نورو چې کم فورسونه دي هغه کې لکه مطلب دا چې موږ ته دا خبره نه په لیکلو کې چا ورکوله چې کم اعلی احکام دي کنه او اوس کم نن نوټیفیکیشن جاری شو موږ ډېر خوشحاله یو باندې.
د پامل دا چې د پاکستان تیر مرکزی حکومت په خوانی ولسمشر مامون حسین د هغه وخت پارلیمان او د خیبر پختونخوا تیر اسمبلی 2013 کال په مې میاشت کې د هغه آئینی بدلون منظوري ورکړې وه چې ورسره سم ټولې قبایلی سیمې د خیبر پختونخوا برخه جوړه شوه. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د خیبر پختونخوا الیمنټری اینڈ سیکنډری ایجوکیشن او نیشنل کمیشن فار هیومن ډیولپمنټ لخوا په اول ځل د ټولو خیبر پختونخوا د ماشومانو د داخلي مهم پرانیسته له خیبر قبایلی ضلع وشوه. د صوبې اعلی وزیر محمود خان نن د جمرود په یو سرکاري های سکول کې د یوې غونډې پر مهال د یو 15 کلن ماشوم نوم د سکول په راجستر کې ولیک. نوموړي وویل په ټولو صوبه کې شاوخوا 26 لکه ماشومان له سکولونو بهر دي او دوی هڅه کوي چې سږ کال له هغو څخه لږ تر لږه 8 لکه په سکولونو کې داخل شي. فرهاد شینوارې معلومات راکوي.
د خیبر پختونخوا الیمنټری اینڈ سیکنډری ایجوکیشن او نیشنل کمیشن فار هیومن ډیولپمنټ ادارې په مرسته په ټوله خیبر پختونخوا کې د ماشومانو په سرکاري او کمیونټي سکولونو کې د داخلي د مهم پرانیسته په اول ځل د خیبر قبایلی ضلع نه وشوه. دغه مهم د پرانیستې لپاره په جمرود سرکاري های سکول کې یوه دستوره را جوړه شوې وه چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان، د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود، د کامی اسمبلی غړو او ځایي زده کوونکو او استادانو پکې ګډون وکړ. دغه دستوري ته د وینا په وخت د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان ویل چې په خیبر پختونخوا کې د یوې اندازې مطابق 26 لکه ماشومان د سکولونو نه بهر دي او موږ هڅه کوو چې سږ کال 8 لکه ماشومان په سرکاري سکولونو کې داخل کړو.
ضلعی افسران دی د سکولونو دود زویمه دورې بم کوي. 14-15 کاله د دهشتګردۍ د جنگ وهل یو، زغپولي خلک یو، امن طرف ته روان یو چې دغه تعلیم خپل بچو له ورکو.
نېشنل کمیشن فار هیومن ډیولپمنټ خیبر پختونخوا قبایلی ضلعو ډیپټي ډایرکټر شهزاد همایون په سکولونو کې د داخلو دغه مهم په اړه مشال ریډیو ته وویل
دا خو جی پروینشل کیک آف سیرمنی دا او لکونو کې اؤټ اف سکول چلډرن ائیډنټیفای دي ان سی ڈی چې کوم فیډر سکولان دي هغه کې لس زره نه زیات بچي او ایس سی دي اوس بګورو چې دې کې سمرا بچي ان شاء الله د عوام په تاون داخليږي څنګه څنګه دا داخله مهم تاسو ته پدې چې نن شروع شي نو دا به تر 30 مې چلیږي په سرمایي او ګرمۍ دواړو علاقو کې د پاکستان دغه څخه په خیبر لنډی کوتل سیمه کې ودلتم ها دې سره په دا میټ کم چې دا هغه بچي دي چې کوم ائیډنټیفاید دي دې سره سره په دې 31 مقامات باندې پټول 32 ډیسټریکټو کې د خیبر پښتونخوا سروې روانه ده 0 to 10 years چې سروې وشي په هفته دوه کې بیا به د دې ډیټا انالیسس کیږي او څنګه چې تاسو ورزو کې څومره اوټ اف سکول دي هغه به موږ سره ایگزیکټ فیګر راشي
په دې دستور کې یو زیتن امیر خان هم خپل ماشومان داخل کړل او دوی وویل
زین چې هغه کومونه ډیر شاته پاتې دي چې کم د تعلیم نه بچی نه لګلی چونکه د ژوندۍ مستقبل او د ملک خوشحالي چې کم د هغه په تعلیم کې دوه ما هر سړی دا غوړی چې ځان نه هر وساتې خو بچی باندې خت تعلیم وکړي
دغه دستور په مهال د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان په صوبا کې د سلی رښتو سو نور استادانو برتی کولو اعلان هم وکړ او دی ویل چې په قبایلی ضلعو کې کومې خزینه استادان ډیوټي ورکوي هغوی لپاره به اضافي مراتب ورکولو منظوري هم ورکړي فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
د فټا سیکریټریټ ملازمینو نن د ګلپورز د خیبر پختونخوا سملې مخې ته احتجاجي لاریون وکړ دوی غوښتنه کوله چې د فټا سیکریټریټ ملازمینو ته د صوبې د نورو سرکاري ادارو د ملازمینو په څیر حیثیت او مراد ورکړل شي بلخ د قبایلی ضلعو د اصلاحاتو لپاره د سنټرانو کمی سملې له غړو د جوړې وی جرګې یو غړی اقبال پرده وایي احتجاج کوونکي د خپلې غوښتنې په لیکلې بڼه دوی ته ورکړي چې د حل لپاره یې دوی هڅې وکړي له پیښوره غلام غوث رپورټ راکړي
په دغه مهال د فاټا سیکریټریټ د ملازمینو د اتحادیې مشر حنیف الرحمن مشال ریډیو ته وویل
او دا تقریبا زمونږ سره 500 ریګولر امپلایز دي او 2000 پلس زمونږ سره چې کوم دیانو پروجیکټ امپلایز دي کم ریګولرایزیشن اکټ د کی پی ګورنمنت د پروجیکټ امپلایز د لپاره شوه دی هغه اکټ انډر د دوی ریګولرای شي بل چې کوم ریګولر ملازمین دي نو دوی د لپاره وایي چې دا مونږ سره پلس پول ته لګو نو دا د خلکو په کریډټ باندې 12 13 14 15 سال سرویس دي په لحاظ دغه ظالمانه پالیسی مونږ د پروینشل
احتجاج کوونکو په دغه مهال مشال ریډیو ته وویل چې د قبایلی سیمو د زمکول وروستو د فاټا سیکریټریټ ځینی پروجیکټ ملازمینو ته تنخواګانې نه دي ورکړې شوې او د دوی کورنۍ د سختو مالی ستونزو سره مخ دي
دی فاټا زم کړل زمنګ 57 ارب روپۍ واغستل زمنګ پراپرټي واغستل زمنګ اسټس واغستل او د مزدادمینو ته حال چې تاسو مخامخ شګل سړی وخی نو ریګولیشن د پاره د نو کړی د پاره
خو بلې خواته د قبایلی ضلعو د اصلاحاتو د عمل لپاره د جوړې شوې قبایلی ضلعو د سېنټرانو او قومي اسمبلی د غړو د کمیټې یو ممبر او د خیبر نه منتخب شوی د قومي اسمبلی غړي اقبال اپریدی مشال ریډیو ته وویل چې هغوی به هڅه کوي چې د فاټا سیکریټریټ د ملازمینو د مسلې زر تر زره حل کړي
د فاټا د انضمام په والي سره چې کوم اعلانونه حکومت پندونه دي چې په دې کې بزرګونو کاری دي دوی د خاطر جمعوسی چې کوم پروجیکټ نو کاری نو کاری خلکو دوی به موږ کوم دې لیگل کوو او دوی ته به موږ خپل
د احتجاج کوونکو وویل ک غوښتنې په دری ورځو کې ونه منل شوې نو د ټاکلې شوې پروګرام لاندې به احتجاجونه جاری وي چې پکې اسلام آباد ته لاریون هم شامل دی غلام غوث مشال ریډیو پېښور
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش
د پاکستان په خوانی ولسمشر او د پیپلز ګوند شریک چیرمن اسف علی زرداری او د غخور فریال تالپور نن د اسلام آباد په احتساب عدالت کې د دوی پر ضد جوړې د جالي اکاونټونو په مقدمه کې پیش ول حکومت پر دغه مهال د عدالت او شاوخوا سیمو د امنیت لپاره سخت ګامونه پورته کړي ول د احتساب عدالت جج د کیس اوریدنه د روانې اپریل میاشتې تر 14 نیټې وځنډول او د زرداری په شمول ټولو ملزمانو ته د بیا حاضرېدو امر وکړ تفصیل اسلام آباد د احمد الله پر رپورٹ کی
د احتساب عدالت جج ارشد ملک په مشرۍ کې چې د کیس اوریدنه شروع شو، نو په دغه موقع کېرن او نورین نومې دوه زنانه د پیپلز ګوند مشرولۍ پر ضد د گواه جوړېدو خواست وکړو او وینا یې وه چې د دواړو نومونه د ملزمانو په لیست کې شامل دي خو گواهی ورکولو لپاره تیار دي. په دغه موقع د آصف زرداری په شمول د نورو ملزمانو وکیلانو د زنانو لخوا د گواه جوړېدو مخالفت په کولو سره وویل دا د وعده ماف گواه جوړېدو مرحله نه ده. وروستو عدالت دواړو زنانه او ته د بیل بیل درخواستونه په جمع کولو سره د کیس اوریدنه تر 14 اپریل پوری وزنډوله. د ذکر دا چې د مارچ په 10 هم د احتساب قامی ادارې نیب آصف زرداری او بلاول بوټو زرداری د پلټنو لپاره رابللی وو. د اوریدنې وروستو د پیپلز ګوند غړي قمر زمان کایرا رسنیو ته وویل نن د کیس اوریدنې لومبۍ ورځ وه خو نیب وکیلان په غیر د څه تیاری نه راغلي وو او د قضیې نه متعلق چې کوم تفصیلات وکیلانو ته ورکوونکي وو نو هغه ورسره هم نه وو. نو جج ورته وویل چې راتلونکي نیټې لا لزان سره دا ټول تفصیلات راوړي چې د کیس په باقاعده توګه اوریدنه شروع کړو. منی لانډرینګ کیس په 2015 کال کې په لومبي ځل د پاکستان مرکزي بینک راپورته کړی وو. یاد بینک مرکزي تحقیقاتي ادارې ایف آئی اے ته د مشکوک ترسیلاتو یو راپور واستولو او ایف آئی اے د یو اکاؤنټ نه د مشکوک منتقلۍ مقدمه درج کړه چې وروستو یو شمېر نور جعلي اکاؤنټونه مخې ته راغلل. دا معامله سپریم کورټ ته رسیدو وروستو اعلی عدالت د پلټنو لپاره ګډه پلټنیزه ډله جوړه کړه او یادې ډلې د 2018 کال د دسمبر په 40 عدالت ته خپل راپور وړاندې کړو چې پکې د پاکستان پیپلز ګوند چیرمین بلاول بوټو زرداری، شریک چیرمین آصف علي زرداری، د سند صوبې اعلی وزیر مراد علي شاه او فریال تالپور نه پرته 102 کسانو نمونه پکې مخې ته راغلل. د پاکستان وفاقي حکومت د ټولو 102 کسانو نمونه په اگزیټ کنټرول لیست یا ای سی ایل کې شامل کړل خو وروسته سپریم کورټ د بلاول بوټو او مراد علي شاه نمونه د ای سی ایل نه د وستلو حکم ورکړو.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د مازیګر تر 6 بجو په دغه سپو خبريږي. منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز او لنډو سپو 2110 15315 او 15155 کیلو هرتز.
د بلوچستان په سنځاوي کې له حکومتي چارواکو سره تر خبرو وروسته احتجاجي پرلت پای ته رسیدلې ده. دا پرلت د مارچ پر 10 په سیمه کې پر لوی ځواک تر هغې وسلوال برید وروسته پیل شوی چې پکې 6 سرتیري وژل شوي ول. د حملې ذمواري تحریک طالبان پاکستان منلې وه. تفصیل عبدالحی کاکړ راکوي.
په سنځاوي کې له 2 اونیو روان پرلت د ختمولو لپاره پرون د بلوچستان وزیراله جم کمال پاستازیتوب، صوبائی وزیران زیولا لانگاو، زمر خان اڅکزی، نور احمد دومړ او په اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني غړی اظهر خان اڅکزی له پارلتوالو سره د مذاکرات لپاره سنځاوي ته په یو خصوصي هلیکاپټر کې ولاړل. له خبرو اترو وروسته اظهر خان اڅکزی پروند ماښام مشالې ډول چې دوی د پارلتوالو د مشرانو ټولو غشتنې ومنلې.
مین مطالبهال د لوکل اډمنستریشن کی د ترانسپورټ پوسټینګ والا لکه پاوی کې اسسټنٹ کمشنر او پاوی کې تحصیلدار او پاوی کې ایس ایچ او صدا کې د دې د حریم کوتای غنل د دې پیښ په حواله نو د هغه د ترانسفر خبره او دویمه خبره د دې کمپنسیشن او ورسره د دې خلکو پر ځای باندې د هغه د لوایکینو څخه نوې اپارټمنټ او دویمه خبره د دې تحقیقات ولو او بیا موږ اوپن لپاره جلسان کې ځل په ځراو کسانو په پاوی کې مډیره کله خبره وکړه یقینا زموږ وطن د دې پیر سره یو وار نه بار ها مخامخ شوی دی او دا خبر موږ ته پستیج مو چې باید زموږ د سر تحفظ موږ ته د پیر سمخ کې وسی.
د پرلتوالو یو غشتنه د سنځاوي د پیشي عدالتي تحقیقاتو په دی اړه اظهر خان څخه وای چې دا خبره هم ور سره منلې ده.
دوی د عدالتي تحقیقات خبره هم وکړه موږ دا ورته ویل چې موږ په لږ وخت کې د عدالت په حواله تاسو هو د جام صاحب چیف منسٹر دی جام کمال خان داوی بناسته درو کو پاغی کی کچیر د دې خبرې د عدالتي تحقیقات ضرورت هم موږ تاسو په یو پیجو او کچیر داسې د هوم ډپارټمنټ په لحاظ په یو بل لیول باندې موږ د دې د تحقیقات کولو یو کوشش کوو چې تاسو به سره اتفاق کوئ ان شاء الله چې تاسو مرضی موږ به غارنګه
د حکومتي ډلې او پرلتوالو د مشرانو ترمنځ دغه موافقه په لیکلې بڼه نه بلکې زبانی سوي ده چې وروسته اظهر خان اڅکزی پرلتوالو ته د وینا پر مهال اعلان کړه. په مذاکراتو کې شامل د پښتونخوا ملي عوامي پارټي یو ځای مشر سردار حبیب الرحمن پرون ماشام مشال ریډیو ته ول چې لجمن ورسته دوی د پرلت ختمولو اعلان وکړ.
یا نو موږ پرلت بیا ختم کړو پر دغه بنیاد مخاطب کړو موږ دغه مطالبه وینو هغه دوی رال کوي پرلت موږ ختم کړو. نو دا اعتبار کو نو موږ په دې وجه لرو چې دا اوی نسل باټی سردار فرید الله دا لمر سره په دې درنه کې وای په دې جلسه کې وای په دا مذاکرات کې وای احتجاج ګل موږ سره دوی پټی هم شریک و. نو دا خپل پارٹیز کې موږ سره پروځای وو
په سنځاوي کې د مارچ پر شلمه نیټه په برید کې د لیوی ځواک د شپږو سرتیرو د وجل کې دورسته د دې شهر خلکو احتجاجي درنه پیل کړي و چې په ملاتړ کې په نورو پښتون میشتو سیمو کې هم د جلسو اعلان وسو. په دې اړه په ژوب شهر کې ورلمخه جلسه سوي او اعلان سوي چې نن د اپریل پر اتمه نیټه به په کوټه کې هم جلسه وي. د لیوی ځواک د سرتیرو د وجلو د پیښې ذمہواري و سوالو طالبانو منلې و.
یار ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکده
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور و لگاوا.
او می لگاولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او مشال ریډیو ڈاؤنلوڈ کا
دا خو اختیار اغلا
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تنه لږ د پاکستان جرګې په نوم د ځوانانو یو تنظیم وای غواړي د ریاستی دارو پښتون ژغورنې غورځنګ ترمنځ د روغې جوړې لړکې کردار ترسره کړي او سیمه له بل ممکنه جنگ وژغوري. جرګې په دې لړکې د یو سیمینار یو غونډې تابعا کړې وه. دغه غونډې جوړه کړې وه چې پکې د خیبر پښتونخوا د هیواد د بېلابېلو سیمو خبریالانو پوهانو او لیکوالو ګډون وکړ. له اسلام آباد سراج ظهیر معلومات راکوي.
د اتوار پورس د اسلام آباد په یو مقامی هوټل کې د جرګې پاکستان په نوم د ځوانانو تنظیم یو سیمینار ته بیا کړی وو چې پکې د خیبر پښتونخوا د گورنر شاه فرمان په ګډون یو شمېر نورو خلکو برخه واغسته. سیمینار کې خپل ویناګانو کې ګډونوالو وویل پښتنه سیمه د ډیرو سختو حالاتو او جنگونو راتیره شوي او خلک نور د جنگ جګړو زغملو توان نه لري او دوی غواړي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشرانو د ریاستی ادارو ترمنځ جرګه وکړي او دا شند قبایلي ضلعو نور پختون میشته سیمو مسلو د حل لپاره هم د حکومتي ادارو سره خبرې وکړي. لمشال ډیډیو سره خبرو کې د جرګې مشر عابد افریدی وویل
کوز بیا چرته کې غن خطه جوړ شو نو بیا به زما سره سکیږي نو موږ هغه متاثرین یو موږ راوچت شوی کزه موږ په خپل نه کوي کنه نو بیا د مشران را غونډو دا د رسول خبرو موږ د خپل سیمه جړا دا موږ د جنگ نه یریګو موږ دومره تکلیفونه کړی دي کنه لږ به نور تکلیف وو خو د زور او د جنگ خبره هیڅ هوګم مکه نه د ریاست کوي نه د موږ سره پی ټی ایم کوي.
په دې موخه د سیمه ایزو چارو د کارپو او خبريال رحیم الله یوسفزی وینا وا چې دا یو خګام دی.
ما ته دا وی تاسو پاکلا بخلق پختنه کوي تاسو سو کې سم کړی دي سو پسمن زړه دی دا کار کولې شه تاسو چا مخې ترا واستي تاسو را سو کومک کوي تاسو به دا مقصد څنګه حاصل وای دا خبره وکیږي خو دوی ډیر یو جذبه لري نو زه وایم چې نیک کار دی ښه کار دی جذبه شته خدا ډیر ذات مشکل کار.
مشال ریډیو چې په دې اړه ته خبريال حسن خان نو پختل نو دا غوې ناوه
ما په خلک کې به ټیم لګي دا خو د دې ما په خیر لمبي او انټریکشن دی دا کسان نه غونډې وي دي له خپل کریډیبিলিټی چې کوم دا هغه به استابلیش کول چې مخکې خلک وتا باندې دا اعتماد مو کې چر واقعي ته کوي شي دا او جرګه نه صرف به اختیار پکري بلکې دا غي به دومره طاقت یي چې هغه خپل فیصله امپلیمنت کړي. نو کته د پی ټی ایم سره خبرې شروع کړي او د ریاست په سر باندې س اګریمنټو کې او د ریاست نه منی بیا نو زه دا ګړم چې دا یو ښه کوشش دی یو پوزیټیو دغه دی او په کار دي چې دغه شانتي تنظیمونه مخه تراشي.
جرګې ته په خطاب کې د خیبر پښتونخوا گورنر شاه فرمان وویل چې دوی به کوشش کوي راتلونکو نږدې ورځو کې په پیښور کې د دې جرګې د غړو یو لوی غونډه راوبلي. د دې وړاندې د قبایلي ضلعو د پرمختګ او د مسلو د حل او د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشرانو سره د خبرو اترو لپاره په پارلماني غړو مشتمله حکومتي کمیټي هم جوړ کړې شوې او ټاکل شوی چې د مارچ په 26مه نیټه به د دوی ملاقات کیږي چې رسو بیا ډول شوا. همدارس په دغه موقع د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړي ویناوه چې دوی په جمهوریت او خبرو اترو باور لري او دوی خبرو ته تیار دي خو چې کمیټي یا جرګه د فیصلې واک لري. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
اردوونکو په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې د خبرونو لنډیز بال عبدالحی کاکړ وورو.
خیبر پښتونخوا حکومت د خاصدار او لیوی ځواک سرتیری په پولیسو د اورګډولو اعلان کړی. دا اعلان نن د صوبې وزیر اعلی محمود خان په پېښور وزیر اعلی هاوس کې د خاصدارو لیوی ډلې سره تر ملاقات وروسته وکړ. د فاټا سیکریټ کارکونکو د مظاهرو پر مهال پوښتنه کړې ده چې په خیبر پښتونخوا کې تر ځم کېدو وروسته دوی ته هم د صوبې د نورو ملازمینو په شان حیثیت او مراعات ورکړل شي. نن په پېښور کې د صوبې سیمې مخې ته په سلګونو ملازمینو د مظاهرې پر مهال دا غوښتنه وکړه. په مومندو کې د پولیو ناروغۍ ضد محکمې یو چارواکی وژل شوی. د ای پی آی د مومندو مشر ډاکټر شرخان مشر ډوتول واجد علي د پولیسو ناروغۍ وبخښي د پولیو ناروغۍ په اړه کار په مهال په ډزو وشته چې وروسته ساور کړی ده. د بلوچستان په پښتون میشته سیمه سنځاوي کې تیرو څه د پاسه دوه اونۍ راهیسې روان پرلت پای ته رسېدلی دی. پرلت د هغه وروسته پای ته ورسېدی چې هم پرون د وزیر اعلی جام کمال په استازیتوب د وزیرانو یوې ډلې له پرلتوالو سره خبرې اترې وکړې. په جلال آباد کې نن سهار 14 یو پولیس سرتیری وژلې او یو پولیس په ګډون یو عام وګړي ژوبل کړی دی. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل عطا الله خوګیانی وایي پېښه د ښار په درېمه ناحیه کې شوې ده. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلزاد پرون له افغان ولسمشر اشرف غني سره لیدلی دی. د امریکا سفارت بیګا په یو اعلامیه کې ویلي خلزاد له ولسمشر اشرف غني او نورو سیاستوالانو سره په دې بحث کړی چې د دوی په ناسته کې د پخلاین د پروسې د لا چټکتیا لپاره ګډ هدفونه څنګه په ښه توګه وړاندې شي. د لیبیا پلازمینې ترابلس د نیولو لپاره جګړه په داسې حال کې نوره هم شدیده شوې ده چې نړیوالې ټولنې په سمدستي په دې جګړې درولو شاخ کړی دی. د اپریل په 4 نیټه تر دېرش زیات کسان هغه مهال ووژل شو چې د لیبیا ملي پوځ په نوم د خودساخته ډلې مشر خلیفه حفتار د نړیوالې ټولنې لخوا په ترابلس کې ناست منصبي حکومت پر ضد حمله وکړه. ایرانی چارواکو د سیلاون لویری د نورو ښارګوټو او کلیو د خالي کولو حکم ورکړی دی. په دې وخت کې د مارچ تر 9 مشرو سو ضرور بادان د وږي سیلاون راغلي چې په یو ډېر څو کې شپږ سو سو د ښارګوټو او کلیو کورونه وړي.
او سوریدونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننۍ اداریو مهم ټکی له سراج زهیر اورو.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان خپل ادارې په پاکستان کې د ډالر نرخ په لوړېدو او د خزانه د وزیر اسد عمر په هغه بیان لیکلی چې وایي د روپی نرخ مستحکم نه دی او خلک د خپل پیسې په سټاک اکسچینج کې ولګوي او ډالر دی واخلي چې پیسې یې د ضایع کېدو نه بچ شي. د حکومت لخوا د زر مبادله په حق له دې اعلان مقصد د هغه کسانو حوصله ماتول وو چې د پاکستاني روپی او زر مبادله د ذخیرو په اړه افغاني خورولې، خو حقیقت کې دغه اعلان صورتحال نور هم خراب کړو. ادارې دې اعلان پر شاد حکومت و مقصدونه وو. لومړی دا چې دوی سره په دې حال کې بل لار نه و او دوی مدا چې د سټیټ بینک له اړخ د ایکسچینج کمپنو د مشرانو سره د ملاقات لپاره په سم ډول تیاری نوی نیول شوی. ادریه زیاتوی د خزانه د وزیر اسد عمر دې بیان د خلکو سره فکر پیدا کړو چې څنګه دوی خپل ځان محفوظ کولای شي. په داسې حال کې ادریه تجویز ورکوي باید حکومت د ولست اعتماد سازی لپاره اقدامات وکړي او وخی چې حالت په کابو کې دي. ایکسپریس روس په خپل ادریه د نړیوالې رسالې فوربس یو رپورٹ په حقلا لیکلی چا چې د ځوان کل او اقتصادي پرمختګ په اړه د ډیر شو کالونه کومره ډیر شو تنو یو فرست جاری کړي. ادارې لیکي چې دغه فرست کې شپږ پاکستانی حلقان جنکی هم شامل دي کوم چې د دې هیواد لپاره د امید زیری دي او خای پاکستان کې داسې خلک لا هم موجود دي چې د خپل فطري صلاحیتونو سره پرمختګ کولای شي. ادارې اخري کوي پاکستان کې 80% آبادی په ځوانانو مشتمل ده، نو حکومت له پکار دي چې د ځوان کل د پرمختګ او د دې د صلاحیت یتونو نه په خشن کار غستو لپاره په باقاعده توګه قانون سازی وکړي. له پیښور خبریدونکو مشرک ورسپانه خپل ادارې په جنوبي وزیرستان کې د لشمین یا رنس په زیاتېدو لیکلي او وایي دا ډیره داندېښنې خبره ده او دا له پامه نشو وستلې. ادارې مخکې لیکي تر دې دمه د ضلعي صحت افسر لخوا سګامونه نه دی پورته کړی شوی چې ورسره صورتحال نور هم خراب شو. ادارې اخر کې وایي د صحت صوبایي وزیر او محکمې له په فوري توګه متاثر سیمو ته ډاکټران او ضروري دوايانې لیږل کاروی چې دا راز مصیبت کې دین خطو خلکو سره مرستي وشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فرانس پریس ایجنسی د پاکستان د خارجه وزیر د هغو سرګندونو په اړه لیکنه خبره کړې چې ویلي دي هند پر پاکستان د تیری کولو پلان لري. بلخوا جرمني خبري ایجنسی د هغه وخت په ائتلافي حکومت کې د اختلافاتو موضوع راغستل چې د پناه غوښتونکو د قضیو د ژر فیصله کولو په اړه پیدا شوې دي. د دوړو لیکنو مهم ټکی درته ورو. د فرانس پریس اجانس لیکنه وايي د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی د اتوار پر ورځ ویل حکومت یې کره ثبوتونه لري چې هند غواړي د رواني اپریل میاشتې له 14 تر 16 منټې ورځو کې پر پاکستان تیری وکړي. پاکستان او هند چې اټومي وسلې لرونکي هیوادونه دي اړیکې تر هغه وروسته لا پسې خراب شوې چې د فبروري په میاشت کې د هند تر واک لاندې کشمیر کې د امنیتي ځواکونو پر یوې کتې په ځانمرګي برید کې له څلوېښتو زیات هندي سرتیري ووژل شول. د دغې حملې ذمواري پاکستان میشتې وسلواله ډلې جیش محمد منلې وه. پاکستان ویلي وو چې له حملې سره هیڅ سروکار نه لري او وزیر اعظم عمران خان هند ته وړاندیز کړی وو چې که کره ثبوتونه ورکړي نو حکومت یې تیار دی چې په پلټنو کې همکاري وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی په ملتان ښار کې وی خبري غونډې ته وویل په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا استازو ته دوه ورځې وړاندې د هند پلان په اړه ویلي دي. نوموړي زیاته کړه هند غواړي پر پاکستان ډیپلوماټیک فشار سیوا کړي. نوی دلی د قریشی د څرګندونو په جواب کې څه نه دی ویلي. بلخوا د جرمني خبري ایجنس په ولیکنه کې راغلي دغه هیواد په ائتلافي حکومت کې د سیاسي پناه غوښتونکو د درخواستونو د ژر فیصله کولو وړاندیز پر سر اختلافات پیدا شوي. د لیکنې تر مخه د روان کال په پیل کې په عدالتونو کې د سیاسي پناه د نافیصله قضیو شمیر تر 300 سیواو. د جرمني حکومت له خپلو عدالتونو غواړي چې هغه قضیې ژر یوې خواته کړي چې پناه غوښتونکو د کډوالو ادارې لخوا د هغوی د درخواستونو د ردولو په ځواب کې جمع کړي دي. خو د حکومت دننه په دې اړه چې دغه کار څنګه باید وشي د نظر اختلاف مخې ته راغلی. د جرمني د کورنیو چارو وزیر هورست زیهوفر عدلي وزارت ته یو شمېر وړاندیزونه لیږلي. خواجانس وای عدلي وزارت چې مشري د سوشل ډیموکرات ګوند لیوا غړي سره ده د کورنیو چارو وزیر پر وړاندیزونو اعتراضونه کړي دي. د اختلاف اساسي نقطه دا ده چې د لاندې کچې انتظامی عدالتونو بعد پناه غوښتونکو کیسونه کله او څنګه لوړو عدالتونو ته ولیږي. لیکنه زیاتوي تیر کال 1,305 پناه غوښتونکي د کډوالو فدرالي ادارې لخوا د درخواستونو یې رد کېدو پر ضد عدالتونو ته تللي ول چې ډیری یې د شام، عراق او افغانستان ول.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
ځینو امریکایي رسنیو رپورټ ورکړی چې امریکا به نن دوشنبه د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونه د تروریستانو په لیست کې شامل کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د سپاهي پاسداران کمانډانان او د هغه هیواد پارلمان د امریکا د دغه اقدام په اړه توند عکس العملونه ښودلي دي. جواد ظریف ویلي امریکا په دې پریکړې سره ځان کندې ته اچوي. صفی الله ستانکزی معلومات راکوي.
د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونو قومندان محمد علي جعفري ګواښ کړی چې که متحده ایالاتونه سپاه د یو تروریستي سازمان په توګه وپیژني امریکا به په لویدیځه آسیا کې له شته امنیت خلاص شي. د ایران فارس خبري اژانس د جعفري په حواله وضاحت ورکړی چې په دې کار سره به د امریکا پوځیان هغه آرامي چې دوی آن په لویدیځه آسیا کې لري نور ونه ویني. د سپاه د قومندان دا لګواښ ډک بیان وروسته له هغه ورکړ شوی چې امریکایي رسنیو ویلي امریکا به ژر د ایران د سپاهي پاسداران ځواکونه د بهرنیو تروریستي سازمانونو په لیست کې شامل کړي. دا بل لومړی وار وی چې امریکا د یو هیواد پوځي اورګان د تروریستي سازمانونو په لیست کې شاملوي. وال ستریت جرنال او رويټرز خبري اژانس د امریکایي مقامات په حواله ویلي چې واشنگتن ښایي د اپریل په 8 مچې همدا دوشنبه کېږي سپاهي پاسداران د بهرنیو تروریستانو په لیست کې شامل کړي. امریکا متحده ایالاتونه وایي د ایران سپاهي پاسداران ډله په سیمه کې نه امنه او تلمن وهي او ترهګري ډلې تمویلوي. امریکا لکه چې له ایران سره له اټومي تړونه ووته په دغه هیواد زیات بندیزونه ولګول. امریکا او ځینو نورو اټومي قدرتونو په 2015 کال کې له ایران سره اټومي موافقه کړې وه. د سپاهي پاسداران لپاره د امریکا د تازه پلان په اړه نه یوازې د ایران سپاه بلکې د دغه هیواد پارلمان هم ګواښ کړی. د ایران د پارلمان له 290 غړي او 255 پرون په یو اعلامیه کې ویلي که واشنگتن سپاهي پاسداران ځواکونه د تروریستي سازمانونو په لیست کې شامل کړي ایران به ورته ځواب ورکړي. اخو د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون په یو ټویټ کې لیکلي امریکایان په دې کار سره دغه هیواد د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په خاطر کاندې ته اچوي. ظریف چې په خپل ټویټ کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ هم په نښه کړی زیاته کړي چې د تروریستانو په لیست کې د سپاه د ورګډولو لیواله خلک په سیمه کې د امریکایي ځواکونو لپاره دغه کار په پایلو ښه پوهیږي او ترامپ باید پوه شي او په یو بل لوی مصیبت کې د امریکا د ورچولو معنی وګرځي. د امریکا لخوا د بهرنیو سازمانونو په لیست کې د ایران د سپاهي پاسداران د ځواکونو د ورګډولو راپورونه وروسته له هغه خبره شول چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو منځني ختیځ ته یو لوی سفر درلود او په سیمه کې د ایران د ناسمو کارونو د مخنیوي لپاره د ملاتړ د جلب هڅه کوله.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د افغان حکومت اجرائیه ریاست وای په قطر کې د سولې په بین الافغاني مشورتي ناسته کې به د دوی استازي د حکومت د استازو په توګه برخه اخلي نه د شخصیتونو په توګه. وسلوالو طالبانو تازه په اعلامیه کې ویلي چې د دوی په ناسته کې افغان چارواکي برخه اخلي نو یوازې د افراد په توګه خپل شخصي نظریات وړاندې کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې علي شورا وای د قطر ناسته رسمي بڼه نه لري بلکې د بین الافغاني رسمي مذاکراتو د پیل لپاره یو هڅه ده. اکرام الله اکرام حال کوي
د اجرایی ریاست مرستیال وین فریدون خوزون د دوشنبه په ورځ ویل چې د افغان حکومت د ریز داده چې د دوه په ناسته کې بعد دوی استازي د حکومت د استازو په توګه ګډون کوي نه د افرادو او اشخاصو په توګه.
د حکومت د ریز داده چې د حکومت استازي به د حکومت د استازو په توګه ګډون اخلي او د افغانستان سیاسي نظام د عامه په کوم عنوان چې دوی دعوت شوی دی هلته ورځ یو مسؤول حکومت په توګه له هر فرصت نه چې د سول لپاره زمینه کوي دا غنه استفاده وکولای شو او د رسمي مذاکراتو لپاره زمينه سازي.
که څه هم معلومه نه ده چې د قطر په ناسته کې به په کومه کچه حکومتي استازي برخه واخلي خو تیر ورځ د افغانستان د سولې علي شورا د دارالانشا رئیس او د پخلاینې د رهبرۍ شورا وین محمد عمر داوودزی ویل چې د قطر پر روانه ناسته کې به طالبانو سره د مشورو په هدف د ټول افغانستان په استازیتوب یو هر اړخیز پلاوی ګډون کوي. یوه حکومتي سرچینې چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل نومي واخیستل شي ازادي رادیو ته ویل چې په دې غونډه کې د نورو تر څنګ محمد عمر داوودزی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوی خو په خبره د طالبانو وروستي دریسته په کتو خای خاغلی عبدالله په دې ناسته کې برخه وانخلی. تیر شپه طالبانو د ویلامی په خبرولو سره ویل چې په دوحه کې به له افغان سیاستوالو سره د دوی ناسته یوازې د نظریاتو او د پالیسیو د تبادله لپاره وي. د ډلې د دوه په ناسته کې د افغان چارواکو له حضور سره مخالفت نه دی خودلې خو شرط دی چې که د حکومت چارواکي برخه اخلي یوازې د افرادو په توګه خپل شخصي نظریات وړاندې کړي. مخکې له دې ویل شوي وو چې د قطر په پلازمینه دوحه کې له طالبانو سره دا ناسته د اپریل په 14 او 15 کېږي خو ښاغلي داوودزی ویل چې د روانې اونۍ د چهارشنبې په ورځ به نهایي نیټه په ډاګه شي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې علي شورا د قطر ناسته رسمي نه بولي وایي چې په دې ناسته کې به د سولې اړوند ټول مسایل په ځانګړي ډول د بین الافغاني خبرو اترو د پیل په اړه بحثونه وشي. د دې شورا وایان سید احسان طاهری ویل
د قطر ناسته رسمي او مستقیم مذاکرات نه د دولت او طالبانو ترمنځ د تفریح کولو لپاره چې موږ کولای شو د مذاکرات چې حکومت او طالبانو ترمنځ پیل کیږي
بل خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي دي له دې خوښ دي چې افغان حکومت او سیاسي مشران د دوه دراتونکو ونې خبرو لپاره سره یو ځای شوي دي. خاغلی خلیلزاد په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او نورو مشرانو سره خبرې کړي چې څنګه په ګډه او خطوګه د دوه په بین الافغاني خبرو کې سولې ته رسیدو لپاره ګډ اهداف مخته یوړل شي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې
د سولې نوبل انعام د سواد ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
فارن پالیسی مجلې د سیمې په امنیتی او اقتصادي چارو کې د چین د رول په اړه لیکنه خبره کړې. لیکنه وايي چین غني چې د جیش محمد دلی د مشر مسعود اظهر د نړیوال ترهګر په توګه د پیژندلو د ملګرو ملتونو د هڅو مخنی ول پترس کې به د خیوادو کول شي په سیمه کې خپل اقتصادي ګټې خوندي وساتي. د دې لیکنې مهمه برخه هم درته ورو د فارن پالیسی مجلې لیکنه وايي د چین د هغه اقدام له وجې چې د مارچ پر 14 په ملګرو ملتونو کې د پاکستان میشتي وسلواله ډلې جیش محمد د مشر مسعود اظهر د نړیوال ترهګر په توګه د پیژندلو هڅو مخاوني ولا د پاکستان او هند ترمنځ کړکیچ لا پسې سیوا شوه. یاد ډلې د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د فبروري 14 ځانمرګي برید ذمہ واري منلې. لیکن کاګی دا د حیرانتیا خبره ده چې چین د داسې وی وسلوارې ډلې په طرف ودرېږي چې په پاکستان کې د شپېته ارب ډالر په اندازا پانګونې ته خطر پیښول شي. د لیکنې تر مخه د جیش محمد په ملاتړ د چین ډیپلوماټیکې هڅې ښیي چې دغه هیواد غواړي په سیمه کې خپلې اقتصادي ګټې خوندي وساتي. چین هم داراس په دې ترڅ کې پاکستان ته چې پر افغان طالبانو یې د افغانستان حکومت سره د خبرو لپاره فشار راوړی د مرستې لاس ورکړي. لیکن وايي پاکستان د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرو کې مهم رول لوبولې. د دې خبرو د بریا په صورت کې به امریکا له افغانستانه ووزي چرته چې چین د لویو پروژو پلانونه لري. چین تیر کال وویل غواړي د افغان حکومت په مرسته د چین پاکستان اقتصادي راهداري او همداراز د بیلټ اینڈ روډ خپلې منصوبې افغانستان ته وغځوي. په لیکنه کې راغلي په کشمیر او سیمه کې د جیش محمد ډلې د ترهګر بریدونو کولو ظرفیت په پاکستان او هم افغانستان کې د چین اقتصادي او د لویو لارو پروژو ته جدي خطر پیښول شي. لیکنه وایي د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژه وار لمخه له امنیتي ګواښونو سره مخامخ ده. د ګلګت بلتستان سیمه چې له کشمیر سره پر پوله پرته ده د یادې پروژې مهمه سیمه ګڼل کیږي. په بلوچستان کې هم بلوڅ بلتون پالو د هغه سیمې د خپلواکۍ لپاره وسلواله مبارزه پیل کړې. که افغانستان ته وکتل شي نو هلته هم د څلوېښتو کالو له پرتشدده شخړو وروسته یو وار بیا د کورنۍ جګړې د پیل له امله اندېښنې موجودې دي. لیکنه زیاتوي د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې د عملي کېدو لپاره اړینه ده چې پاکستان په افغانستان کې د وسلوالو له ملاتړه لاس واخلي او افغان حکومت او طالبان د خبرو له لارې یو سیاسي جوړجاړي ته سره ورسي.
د مشال ریډیو د سه شنبه یا نهه د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلې
پلسنیمو بجو
پام کوا
په پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په دوو بجو
د مشال ریډیوي مجله
په درې نیمو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو پاکستان د داسې کره ثبوتونو لرلو ادا کوي چې ګواکې هند پلان لري چې د روانې اپریل میاشتې پر درېمه اونۍ کې پر پاکستان حمله وکړي. د پاکستان خارجه وزیر پرون په ملتان ښار کې د خبري غونډې پر مهال وویل چې په دې تړاو یې خپلې اندېښنې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا سره شریکې کړې دي. بلخوا د پاکستان سرکاري رادیو ویلي د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د هند های کمشنر وربللې او په دغه اړه یې معلومات ورکړي دي. تفصیل له عبدالحی کاکړه اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی پرون ماسپښین په ملتان کې د خبری غونډې پر مهال د ترلاسه شوو معلوماتو د ادا په ملاتړ کې په دې نږدې ورځو کې د هندي وزیر اعظم نریندر مودي په مشرۍ کې د سوي یوې غونډې حواله ورکړه. نوموړي دا وکړه چې په دې غونډه کې د هند د ځمکني هوایی او سمندري ځواکونو مشرانو وویل چې پر پاکستان حمله ته تیار دي خو د دې لپاره سیاسي اجازه ته ضرورت لري. د شاه محمود قریشی پیدا چې نریندر مودي په جواب کې وویل چې دوی اجازه لري. نوموړي دا وکړه چې داسې کره جاسوسي معلومات یې ترلاسه کړي چې لمخ یې شای هند په روانه میاشت کې پر پاکستان يرغل وکړي.
امه ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، میرے پاس ایک ذمہ دار عہدہ ہے اور مجھے معلوم ہے.
زدا خبر اپ ذمہ واری سره کوم، زه په یو ذمہ وار چوکۍ ناستم او پوهیږم چې زما له خلې وتلې خبرې به په نړیوالو رسنیو کې خبريږي. لمک سره دا وخت ډیر باوري جاسوسي معلومات دي چې هین یو نوې منصوبه جوړوي او پر پاکستان د یو بل يرغل امکان دی. زموږ د اطلاعاتو مطابق دا کاروایی د اپریل د 14 او د اپریل 16 په منځ کې کېدای شي وشي او هلته په مقبوضه کشمیر کې کېدل شي د پلوامه په شان یو بل پیښه رامنځته کړل شي چې مقصد یې په دې پلمه پر پاکستان سفارتي فشار زیاتول او خپل پوځي کاروایی جایزه ګرځول دي.
شاه محمود قریشی وویل چې د تازه جاسوسي معلوماتو ترلاسه کولو وروسته پاکستان په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د 15 واړو غړو هیوادونو سفیران له خپلو اندېښنو او معلوماتو خبر کړل. د فروری په اخره کې هند پر پاکستان هوایی برید کړی و چې وروسته پاکستان د هند الوتکه راغورځولې وه. له دې وروسته د دواړو هیوادونو کړکیچ کم سوی و خو د شاه محمود قریشی تازه څرګندونو یو ځل بیا د اندېښنې راپورته کړي دي. د دفاعي چارو پوه ډاکټر عائشه صدیقه وایي چې د شاه محمود قریشی ورکړل شوي معلومات بظاهره سم ښکاري.
میرا خیال ہے جی کہ ان کی
زما په فکر د هند حمله د اراده خبر سم ریخي زکه چې د پلواما تر برید وروسته د هند اراده د اخکاری چې پاکستان ستړي کړی چې دا رنګ د دې هواد د جګړې لګښت زیات شي او دا هواد بیا پر دې سوچ شروع کړی چې د جهادیانو ساتل ګټور کار دی او که تاوان لري.
ملټنټس هې چې جهادي رکھے وې هې یې فائدہ مند ہیں یا نقصان دہ ہیں؟
ڈاکٹر عائشہ صدیقہ زیاتوی چې هند پر رشتہ هم پر پاکستان د برید اراده لري نو د شاه محمود قریشی تر خبري غونډې وروسته شایي هغه د حمله نویت بدل کړي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوښ کړي دا
زرګونه نورمو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د خیبر پختونخوا حکومت وايي هغه استادانو ته سزا ورکوي چې بغیر له اجازه ته زیاتې چټیانې کوي. د تعلیم لپاره د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار پرون مشال لیدو ته ویل اوس په سکولونو د خو نتیجو مطابق د استادانو په تنخواګانو کې اضافه کوي. په صبح کې بیا د سرکاري سکولونو استادان وايي دوی بغیر له اجازه ته چټی نه کوي او باید حکومت پر خپل هغه پالیسیو کې نرمی راولي چې استادانې ذهني پریشان کړي دي. تفصیل د فرخندې اسد پر رپورټ کې.
د تعلیم لپاره د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی سلاکار ضیاء الله بنگش د اپریل په 8مه مشال ریډیو ته وویل هغه استادان چې په یوه میاشت کې درې یا څلور ورځې چټي کوي د سرکاري پلټنو وروسته یې نوکری هم ختمې دي شي. بنگش وویل د صوبې د سرکاري سکولونو د نهم او لسم د خرابو نتیجو له وجې ځینې سخت ګامونه پورته کړی دي.
یو سرکار طرف سے حکومت چھٹی آ دی اور غنے لوا کم ٹیچران چھٹی کی جتی چھٹی کی بغیر ریزن چھٹی کی دی بو پراپر طریقے سرا دی مانیٹرنگ کی گی دی خلاف ہر قسم کم ایکشن دے نواب اور خلوص اگر کے دی جاب ہم سی سی دی سالانہ کم انکریمنٹ دی عام منکٹ کی دی سی اور دی پر ڈے کم سیلری دی عام منکٹ کی دی سی ٹیچران اور پرفارمنس دے نو غیر دوسرا لنکو اس کے
بلخوا د خیبر پختونخوا د ملګرو استادانو په نوم د اتحادی مشر امجد ترکه وای موجود حکومت نوې نوې پالیسۍ راوباسي چې استادان یې په ذهني پریشانو کې اخته کړی دي.
ساج سکول جنرال یا بغیر خپل اپلیکیشن ورکي پرنسپل نه ریکمینډي دا صرف د استاد تر چلو لپاره ده. د دې حکومت کول تعلیم باندې کې پالیسۍ تعلیم بیا ډېر کړی دي. استاد دې نه پریشان کړو ته ګورنمنټ کې نیم لیوانه او دې ګورنمنټ کې بپول لیوانی شي استاد او انګریمنټ کې یو اګریمنټ دا خو تریا تر آئین دان دې هم سره اګریمنټ شوی انګریمنټ په تاسو څنګه کاکین
ته مردان د جنکو د سرکاري سکول هډ ماسټر انګت سیما وای ډېر استادان په دې خپه دي چې د چټي د ورځې پیسې دي د دوی له تنخوا نه کټ کوي. خدا په خپل د حکومت ته دغه پالیسۍ مرسته کوي.
ما د ټیو کو معنا د ان اتورایز ډیډکشن شو نه زکو په دې سیور کې چې ګوري شي دغه چې اغراض چې کم دنو اغراض زنه ما ورګي ته ما کو خولو دا غرض تنخوا ما ته ملاويږي چې دا شي زموږ په تعلیم کې بس دغه راشي الا به بیهیویر کې چینج راځي او راغلم دې سور ډیډکشن سٹارټ شي ودن کا چینج راغله دې.
د بنو د سرکاري سکولونو د استادانو د اتحادي یو مشر ډاکټر جمشید وای
د 33 انچ دې ایجوکیشن ایکٹ کے یا سیول سروینٹ ایکٹ سے آگے کے 25 ڈیز چکم دے اپنا کے جو لیو دان حادثات ہی چھٹیاں نہیں دیتے ہوئی 1981 چکم ریوائز رول دی پائی کے دائی کدی دی چی سیول سروینٹ کین سے ایمرجنسی پہ خیدے شی چاگے کے سڑی در 10 ڈیز راس ہو پلاری ہو خود ایمکہ پخپل بانے سے حادثہ ہو تا پہ خشوا یا صدا سے نور سر کم تانسز جول سو نوی نوی رس پا ملازمین ہو بانے پہ ہو تن رارتی ملازمین تنکڑی دین.
بلخوا دا صبح دا وزیرالا دا تعلیم سلاکار ضیاء اللہ بنگش تا ہم وائی اس پا دا بورڈ امتحانونو دا نتیجو مطابق دا سرکاری سکولونو دا استازانو پا تنخواگانو کی زیاد والے کبی او دا شان با دا زلی تعلیمی چارواکو کارکردگی ہم قتل کی گی.
دا مشال تر سنگو سے دا سحر لنه هو دا مخام تر شپگو
بلا بلا سروگان خیچ پا افغانستان که دا خزو پرولانده دا تشدد پیخی لا هم دوام للی. پجرال آباد که دا مشال لڑیو خبریال باز محمد عابد دا غیوات پا خطیز بلایتونو که دا بشر دا حکون و خپلوا کمیشن لمشری سبرینه حمیدی سرا پر دا موضوع مرکه کرده و پسر که تره دا تیر کال پا گدو که دا خزو پرولانده دا تاو تریخوالی پیخو دا کچ پاڑا پختنه کرده.
تاوتریخواله هغه پدیده ده چې په ټولو یوادونو کې دشتون لري، خاصه توګه په هغه یوادونو کې جنگ وروسته یوادونه دي او بیا په لورو پرتو سیمو کې دستون دي د میرمنو په وړاندې زیات دي. د تیر کال په پرتله باندې که ثبت امر د قضایاو ته مونږ وګورو، زمونږ سګنی امر د 1996 کال په پرتله باندې لوړ دي او د قضایاو ګراف جګ دی.
په دغه تاوتریخوالي کې څه ډول قضیې شاملې دي؟
په دغه تاوتریخوالي کې هم خفیفه حالات پکې شته دی او هم شدید قضایا پکې شته دی چې د رواني تاوتریخوالي نه شروع تر فزیکي تاوتریخوالي او فزیکي تاوتریخوالي مغه شدید قضایا چې د قتل قضایا دي هم سکل زمونږ په قضایاو کې شامل دي. همدارنګه په د میرمنو په وړاندې اقتصادي تاوتریخوالي دی چې مثلا د هغې مهر نه ورکول، میراث نه ورکول، یا د ټولنیز مسایل دي چې د تعلیم د حق نه ممانعت، د کار د حق نه ممانعت، د اجباري ودونه، اجباري نامزدي ګانې، خو په هر نوع تاوتریخوالي سره فزیکي تاوتریخوالي عمل دی.
تاسو ته چې قضیې راشي، تاسو د هغو په وړاندې څه عمل کوئ؟ قضایي او عدلي ارګانونو ته معرفي کوئ او که نه داسې د خپلمنځي جوړجاړي توصیه کوئ؟
البته هغه موارد چې د تاوتریخوالي د منع په قانون کې خصوصا 2 مورد چې هغې ته جرمي وصف ورکړل شوی دی، خصوصا هغه 15 موارد ده چې په دې کې د شاکي یا د مدني الهي شکایت هم نه کتل کېږي. هغه څه قضایه مونږ راسن عدلي او قضایي ارګانونو ته د مکتوب په ذریعه باندې لیږو او نورې قضایه بیا مونږ د قرباني غوښتنې ته ګورو. که قرباني د قضیې په اړوند هر رقم غوښتنه وکړي، حتی بعضې قربانیان دي چې صرفا د ثبت غوښتنه کوي، نه غواړي چې رسیدګي وشي هغې ته. بعضې قربانیان غواړي چې قضایا د هغې د منځګړیتوب د لارې حل شي تر څو هغه کورنۍ شیراز هم د دوی په خپل ځای باندې پاتې شي. بیا دوی ته مدافع وکیلان ټاکل کېږي، حقوقي مشاورین ورته ټاکل کېږي او بعضې قضایا دي چې په اوله مرحله کې مثلا د دوی قضایا هم جزایي اړخ لري هم حقوقي اړخ لري، خو دوی په اوله مرحله کې د بشري حقونو کمیسیون ته مراجعه کوي، نو دوی قضایاو ته مشوره را ورکول کېږي. وروسته د ثبت نه چې مرجع د رسیدګي کوم ارګان دی، آیا کشفي ادارې دي یا څارنوالي ده یا محاکم دي، مربوطه اړوند ادارو ته د مدافع وکیل په ټاکلو سره دوی معرفي کېږي.
تاسو د قتل د قضیو خبره هم وکړه، په دې کې ناموسي وژنې هم شته دي؟
بله، اگر چې موږ په اوسني قانون کې په د ناموسي وژنو نه داسې خاص جرمي وصف دې ته نه دی ورکړل شوی، خو هغه قضایا چې انګیزې ناموس ته او منشأ ناموس ته د قضایا د قتل په قضایاو کې شامل دي.
د افغانستان په ختیځ ولایتونو کې د بشر د حقونو خپلواک کمیشن له مشرې صبرینې حمیدي سره مو د باز محمد عابد مرکه اورېده او له دې مرکې سره اورېدونکو د خپرونې د پای شیبو ته راغلي وو. د عبدالحی کاکړ له مو د خبرونو لنډیز وورو.
د خیبر پښتونخوا حکومت د خاصدار راولي وی ځواک سرتیري په پولیسو د ګډولو اعلان کړی. دا اعلان نن وزیر اعلی محمود خان په وزیر اعلی هاوس په شور کې د خاصدارو له ویډل سره تر ملاقات وروسته وکړ. نوموړی وویل چې لیویز او خاصدار به هم هغه مراعات لري چې کوم پولیس لري. د فاټا سیکریټ کارکونکو د مزایرو پر مهال غوښتنه کړې چې په خیبر پښتونخوا کې د زرزم کېدو وروسته دوی ته د هم د صوبې د نورو ملازمینو په شان حیثیت او مراعات ورکړل شي. دا غوښتنه نن دوی په پېښور د صوبې اسمبلی مخ ته په د مزایرې پر مهال وکړه. په مومندو کې د پولیو ناروغ عزت محکمې یو چارواکی وژل شوی دی. ای پی آی د مومندو مشر ډاکټر شبیر خان مشال ډډو ټول وایي چې علي د پولیو ناروغي په اړه د کار پر مهال په ډزو وشتل شو چې وروسته یې په هسپتال کې ساه ورته. د بلوچستان په پښتون میشته سیمه سنځاوي کې تیر څه د پاسه دوه اونۍ راهیسې روان پرلت پای ته ورسېد. دا پرلت پرون د هغه وروسته پای ته ورسېدل چې کله د حکومتي مذاکراتي ډلې او د پرلتوالو د مشرانو ترمنځ خبرې وشوې او حکومت وویل چې دوی د پرلتوالو ټولې غوښتنې مني. په جلال آباد کې نن سهار 14 د پولیس سرتیري وژلې او د یو پولیس په ګډون یو عام وګړي ژوبل کړي دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل عطاالله خوګاڼي وایي پېښه د ښار په درېمه ناحیه کې سوې. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي سلمي خلزاد پرون له افغان ولسمشر اشرف غني سره خبرې کړي. د امریکا سفارت بیګا په یو اعلامیه کې ویلي خلزاد له ولسمشر اشرف غني او نورو سیاستوالانو سره پر دې بحث وکړ چې د دوی د دوحې په ناسته کې د پلاین له پروسې د لا چټکتیا لپاره ګډ هدفونه څنګه په ښه توګه وړاندې شي. د لیبیا پلازمین ترابلس د نیولو لپاره جګړه په داسې حال کې نوره شدیده سوې چې نړیوالې ټولنې په سمدستي توګه د جګړې د رولو غږ کړی. د اپریل پر 4 نیټه تر 1.5 زیات کسان هغه مهال ووژل شو چې د لیبیا ملي پوځ په نوم د خودساخته ډلې مشر خلیفه حفتار د نړیوال ټولنې لخوا په ترابلس کې ناست منل شوي حکومت پر ضد حمله وکړه. ایرانی چارواکو د سلاون لویری د نورو شارګوټو او کلیو د خالی کولو حکم ورکړی دی. په دې هیواد کې د مارچ د 19 شروع شو ضرور بارانو له وجې سلاونو راغلي چې په یو ډېر سلو کې شپږ سلو په سلګونو شارګوټو او کلی کورونه کړی.
د خبرونو لدی لنډی سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسېده. تاسو کولی شئ په همدې سپو د ډیوا رادیو خبرونه واورئ. زه هارون بچا عبدالحی کاکړ او زموږ تخنیکی ټیم له تاسو اوس اجازه غواړو. د خدای پامان.